زهرو کاروان پروگرام خبرېدو ته چمتو دی، خو اوس پام وکړئ لاندو خبرونه ته. د اروپای ټولنې د پناه غوښتونکو اداره وایي چې د دې تهدید غړي هیوادونه د پناه غوښتنې له لوړې کچې سره مخامخ دي. دغه ادارې په یو خبر پاڼه کې ویلي چې یوازې په 13 جنوري میاشت کې 4,000 کسانو په اروپا کې د پناه غوښتنه کړې، چې په دې ډله کې 4,000 سوریایان او 8,600 افغانان دي. پاکستانی رسنیو راپور ورکړی چې افغانستان ته د سوداګرۍ وزارت د پلاوی سفر مثبت پایلو سره پایته ورسید. د راپور پر بنسټ د پاکستان د سوداګرۍ وزارت مرستیال له طالب چارواکو سره په خبرو کې د خبرو لپاره د دواړو هیوادونو ترمنځ تجارتي او ترانزیتي اړیکو پر پراختیا خبرې کړي، او دا ټکی مهم بللی دی. یونیسف یا د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د ملاتړ صندوق وایي په 2023 کال کې به 180,000 افغانان د طبي پیښو له ګواښ سره مخامخ وي، چې سم نیمایي ماشومان دي. د طالبانو حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت بیا د هوا پیژندنې ادارې په ګڼ شمېر ولایتونو کې نن د باران او واورې د ورېدو او سیلابونو اټکل کړی دی. او د غزې جنوب تیره شپه د اسرایلو د سختو بمباریو هدف و. د فرانس پریس خبري اجانس د خبر پر بنسټ دا بریدونه په داسې حال کې شوي چې په غزه کې د سرمدستي اوربان په اړه نړیوال فشارونه زیاتېدو.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، السلام علیکم. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونې ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دې اونۍ په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. د تحلیلګرانو شبکه وایي د کوکنارو کښتګرو د بیکاری او بیوزلۍ له امله کډوالۍ ته مخه کړې ده.
The most affected by the pimp poppy ban in Afghanistan.
هغه څوک چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښمنه کولو لامل زیانمن شوی دی، د لوکو ځمکو خاوندان، کارګران او د ټولنې تمنځنی پوړ خلک دي.
په یو بل راپور کې به واوري چې ځوانان وایي تر نشي پریښودلو وروسته بیا هم زموږ سره څوک واده نه کوي.
عاشق دختر خالیمون وخت کو نه فامینه
د خاله پر لور می مېم کله چې هغه زما له نشي څخه خبر شول خپل لوري بل چاته ور کړه.
دا چې د اسلام له نظر څوک په دې اړه مسولیت لري چې د معتادینو دربلنه وکړي او هغه د روژې په ګډون ټول عبادتونه ته وحڅوي، په دې اړه مولا مولوي سید مؤمن سعید سره مرکه کړي.
لکه څنګه چې نور مریضانو نه الله تعالی قلم عفو کشکی په نور مریضانو باندې چې روژه نشول، په دوی باندې دا شنه ده ځکه چې دوی د اول عقل درلود، مسولیت درلود، دوی قصدن ځان مریضان کړی.
د ادریس په نوم یو معتاد وایي چې د اعتیاد له امله په کور او ټولنه کې یوازې سویم.
مخکې مې نشانه کوله کار مې خو جوړو، اوس د سمو د کې د نشمه ډیر شوی ده، مشرید من نه لرم، هر څه چې بده تخفي.
او د پروګرام په پای کې یو پزړه پوری ډراما لرو.
اوف دا ماشومان خو مړه دي، دا ښځه بیچاره کې مړه ده. تو درېګه دا سړی لکه ژوندې دی. وروره ای وروره ته ژوندې.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. د افغانستان د تحلیلګرانو شبکې د افغانستان په جنوب کې د یوې نمونهي سروې له لارې موندلې چې د کوکنارو کښت منه کولو په بېساري ډول بیکاري او بېوزلي ډېره کړې ده. دې شبکې د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو کښت ته کتنه کړې او د دې کښت منه کولو پرېکړه یې ناسنجیده او د کوچنیو ځمکوالو او مزدورانو لپاره بدمرغه بللې ده. د موضوع نور جزئیات به زموږ د همکار په دې راپور کې واورو.
تر دوه کالو ډېر وخت کېږي چې د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو کښت منه سوی، او د طالبانو حکومت ادعا کوي چې همدا اوس د دوی نظامیان د کوکنارو د کښتونو په ویجاړولو لګیا دي. په دې اړه د افغانستان د تحلیلګرانو شبکې د افغانستان پر اقتصاد او بزګرو پر ژوند د کوکنارو د کښت منع کولو اغېزې ارزولي، او په هلمند ولایت کې په نمونهیي ډول له لسو بزګرانو او کارګرانو سره مرکې کړي دي. د دې شبکې په راپور کې راغلي د کوکنارو د کښت منع کولو له امله کوچنۍ مځکوالو او د دې کښت کارګرانو ته ډېر زیان اوښتی دی. د افغانستان د تحلیلګرانو د شبکې غړي میرمنې جلینا بجلیکا د دې شبکې د پایلو په اړه ازادي راډیو ته وویل د کوکنارو د کښت منع کولو په اړه د طالبانو د حکومت پرېکړه ډېره ناسنجیده او لمرستندوی هیوادونو لمشوره پرته سوی ده لهم دی عملی بیوزلی دیره کرده ده
The most affected by the Pimpopi ban in Afghanistan.
هغه څوک چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت منع کولو له امله زیانمن شوي ډېری د لږو ځمکو خاوندان کارګران او د ټولنې د منځني پوړ خلک دي دا چې د کوکنارو د کښت منع کول به د هغوی پر راتلونکي اقتصاد څومره منفي اغېزې ولري په راتلونکي کې به روښانه شي دا د کوکنارو د کښت په بدیلو پروګرامونو پورې اړه لري او په دې پورې هم اړه لري چې آیا د کوکنارو د کښت منع کولو حکم به په راتلونکو کلونو کې هم په همدې جدیت سره عملي شي
whether
the ban will be implemented so harshly in the years to come. ځکه چې په 2022 میلادي کال کې د یو من تاریخو بیه 4.5 کیلوګرامه کیږي 1,800 امریکایي ډالر و خو په 2023 میلادي کال کې 4,800 امریکایي ډالر ته پورته شو. د افغانستان په جنوب کې بزګرو د تحلیلګرانو شبکې ته ویلي چې د کوکنارو د کښت منع کولو وروسته له دوی سره د طالبانو د حکومت او بهرنیو ادارو یوازې د 4 میاشتو لپاره د لږو خوراکي موادو اصلاح سوو تخمونو او کیمیاوي سرې مرسته کړې او تر یو کال ډېر وخت کېږي چې دا مرستې درېدلې دي خو د طالبانو حکومت د کوکنارو بدیل کښت او د دې کښت منع کولو ناوړه اغېزې له پامه غورځولي او د خپل مشر د فرمان پر عملي کولو ټینګار کوي. د طالبانو د حکومت د ویان مرستیال حمدالله فطرت وایي چې دوی د کوکنارو د کښت په مخنیوي کې بریالي دي.
اوس په افغانستان کې د خضره توکو د کښت کچه بیخي صفر ته نږدې سوې ده او د قاچاق او دلته د نورو مصنوعي نشه یي توکو د تولید په برخه کې هم افغانستان اسلامي امارت جدي اقدامات تر لاس لاندې لري.
د افغانستان د تاجرګرانو شبکې موندلې چې نړیواله ټولنه هم د کوکنارو د کښت پروګرام بریالیتوب ته د شک په سترګه ګوري ځکه چې 40 کاله پخوا او وروستي 2 کلونو تجربو ښودلې چې دا ډول پروګرامونه د بزګرانو اړتیاوې نه سپره کولای.
په راپور کې مو واورېدل چې د تحلیلګرانو شبکه وایي د کوکنارو کښتګرو د بیکاری او بېوزلۍ له امله کډوالۍ ته مخه کړې ده.
د نشه یي موادو اعتیاد پر ټولنه څه ناوړه اغېز کوي؟ د زهرو کاروان ځانګړي خبرونه تاسو او ستاسو کورنۍ د نشه یي موادو له زیانونو خبروي.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې هغه ځوانان چې د اعتیاد له امله مجرد پاتې دی وایي چې د میرمنې او د کورنۍ نشټوالي هغوی د راتلونکي ښه ژوند په برخه کې ناهیلي کړي دي. ځینې معتادین بیا وایي چې د دوی د اعتیاد له امله یې خلک له زوی او لور سره واده نه کوي او په دې ډول یې کلونه کلونه اولادونه مجرد ګرځي. د معتادینو د درملنې کارپوهان بیا وایي چې د معتادینو او د هغوی له کورنیو سره خپلوي نه کول او نشه یي موادو استعمال د دې لامل سوی چې د دوی احساسات زیانمن سي او کورنۍ جوړولو ته زړه ښه نه کړي. په دې اړه نور تفصیل به زموږ د همکار په راپور کې واورو.
په ډیرو لویو ښارونو کې هغه بې کوره معتادین یو ځای سره اوسیږي چې له کلونو راهیسې خپلې کورنۍ نه دي لیدلې او یا یې هم ودونه نه دي کړي. د ګاونډیو هیوادونو برعکس په افغانستان کې ډیری معتادینو د بیلابیلو دلیلونو له مخې ودونه نه دي کړي.
د خاطرې تلخ مې همیاس کې ما عاشق بوم.
اته دیش کلن جمیل تر اوسه مجرد دی او د دې کار پړه پر خپل غاړه اخلي.
عاشق دختر خالی مون وخت کونه فامین
د خاله پر لور می مېمو کله چې هغوی زما له نشې څخه خبر شول خپل لور یې بل چاته ورکړه. لمور څخه مې پوښتل چې په دې برخه کې مو ولي بیغوي وکړه. هغه را تو ویل چې زویا دا څه فکر وکړه چې ستا د خاله زوی معتاد دی او ستا د خور وختلو ترزي آی خپل خور دی ورکوي. ما وویل هیڅ کله نه.
جمیل سیته وی چې د خپل کورنۍ لپاره لوی سرخوګی دی ځکه موري غواړي واده ورته وکړي چې په دې ډول یې کورنۍ مسؤلیتونه له نشو څخه راوګرځوي. خو د افغانستان غوندې کلتوري ټولنه کې د اعتیاد زیانونه یوازې له معتاد سره نه دي تړلي بلکې ټوله کورنۍ ورسره ځوریږي او تر ټولو لوی زیان یې اولادونو ته رسیږي. قیوم چې د څو اولادونو پلار دی وایي چې څو کاله کېږي سوی ته خلک د هغه د اعتیاد له امله خور او لور نه ورکوي.
فعلاً در زندگی برای ما سرمایه
اوس شتمنی او اعتبار نه دیره پاته. د باجه لور می خپل هغه زوی ته وختله چې لوړ زده کړې لري خو باجه مزما د احتیاط له امله خپل لور زما زوی ته ور نه کړه. ویلی پلار دی پوډری دی له همدې عمله زما زوی ته خپل لور ور نه کړه.
د متادینو د درملنې کارپوهان وایي که متادینو ته د واده کولو چانس برابر شي، بیا هم د دوی د احساساتو زیانمن کیدل او د کورنۍ نه ساتلو او پاللو ویره د دې لامل کیږي چې هغوی واده ونه کړي. د متادینو د درملنې متخصص ډاکټر ګل اصغر شریفیار وایي چې نشه یي مواد د انسان ذهن، عصبي سیستم او عاطفې ته زیان رسوي.
د مخدره توکو په واسطه باندې اکثره د مغز دغه لمبیک سیستم، تلاموس، هایپوتلاموس دا ټول متضرر کیږي، چې په نتیجه کې مثلا د هایپوتلاموس ترشحات ضررناک کیږي او هغه خپل هورمونی افرازات کموي، په نتیجه کې احساسات د منځه ځي، د غیرت احساس هم یا د کمښت سره مخ کیږي او یا چور د منځه ځي.
د افغانستان مخکینی جمهوری نظام د بشری حقوقو د 1999 شمسی کال پر راپور کې راغلی چې په افغانستان کې ډیرو هغو نارینه او خپلې ښځې طلاق کړي چې معتادین وو، ځکه نو خلک له معتادین او د هغوی له کورنیو سره خېخي او خپلوي ته غاړه نکدي.
تر نو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونې چلن وي ساته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو سپونونس 21 او 25 مترو، او د ماخام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 1250 منځنۍ څپو باندې واوري. د نورو هیوادونو په ډول په افغانستان کې هم ډیر معتادین اوسیږي. دا معتادین چندان عبادت نشي کولای، په تیره بیا روزه خو ډیره ورته ګرانه ده. دا چې د اسلام له نظره په دې اړه څوک مسؤلیت لري چې د معتادینو درملنه وکړي او هغوی د روزې په ګډون ټولو عبادتونو ته وهڅوي، په دې اړه مو له مولوي سید مومین سعید سره مرکه کړي او په پیل کې مو پوښتلی چې معتادین په تیره بیا بې سرپناه معتادین روزه نه نیسي او د دوی شمیر هم خورا ډیر دی، د اسلام له نظره دا کار څومره ضایع بلل کیږي؟
روزه چې دا خپل یو تربیتي پروګرام دی، لکه شاول الله صاحب دهلوي وایي رمضان کې یو فضا جوړیږي، دا فضا د روزه دارانو د صالح اعمال له لحاظ پیدا کیږي چې ټول انسانانو باندې حتی فساق باندې هم دا تاثیر پیدا کیږي. کم خیال کړي جمعتونه ډک سي رمضان کې، دا خپل یو تاثیر دی. روزه کوم کسان چې نشه کی بالکل دغه نه محروم ده، سره د چې خپل محروم ده د تاثیر په نور باندې هم منفي تاثیر په اولاد باندې، ځکه اولاد پلار ته ګوري چې ما پلار روزه نیسي، روزه څه ده؟ نو دا خپل یو لویه ضایعه ده چې روزه نه نیسي، کورنۍ مؤثر سي، لیدنه ذهنیت خراب سي، دا ضایعه ده.
معتادین اکثر وخت یا نشه او یا خمار وي سي، په دواړو حالاتو کې دوی عادي ذهن او فکر نه لري. په داسې حالت کې د اسلام حکم څه دی؟
اسلام په اول ابتدا کې صد ذرایع لپاره دوی ممانعت کی چې دا کار باید نه کړي، نه نشو کی او نه داسې حال ځان ته ورسي چې باید نشو خمار زه دوه حالت پیراسي. که اوس دا داسې سوی ده او نشو او خمار ده، نو کوم حالت کې چې انسان ځان نشکی سکران ته ځي، قیاسی په شراب باندې کولی سوای چې تعزیرا اسلامي احکام ده ته متوجه ده، روژه، لمونځ، دا ټول چیز ځای کیږي د نشو د خمار په حالت کې، ګناه ټول ته متوجه ده. هر څوک چې زراعت دي کې، هر څوک چې تجارت د دې کې، اشرف علي تانوي صاحب لیکي چې کوم کس ځان په قصد مریض کې د لپاره چې روژه ونه نیسي، بالکل په دې باندې قضایی ده.
ځینې بې سرپناه معتادین کافي خواړه نه لري او په ورځو ورځو وږي ګرځي، په داسې حال کې دوی څنګه وکړای شي روژه ونیسي؟
یو خو مرض ده چې انسان باندې تاریکیږي، یو تمریض ده چې انسان ځان قصدن مریض کې، لکه دا معتادین چې دا کار کوي یا کسان چې نشه کی یا سکر کې له شرابو نه استفاده کی، ځکه دا مسؤلیت پاتې کیږي. نشو ویلی چې دوی خپله خوراک خرچه د ورځې نشي برابر، نو روژه نشي نیولی. اسلام کې دا عذر نه ده، ځکه دا ابتدا کې خو عقل، سالم عقل راته ورکړی و، نو هغه خپله پوه، هغه خپله شتمنۍ مکمله دی، خپل منځبي او خپل لاس باندې، بس دا ګناه ور باندې ده. کوم کسان چې دې کې دخیل ده، هغه ګناه خامخا برگشت هغوی باندې هم سته، ځکه رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي چې احرص علی ما ينفعك، تاسو منفعت طرف ته میلان وکړئ، هغه کار وکړئ د دنیا لحاظ چې هغه منافی، دا خو بې منفعت کار څه ده چې بالکل منفی تاثیر، منفی اغیز په جامعه، ټولنه، کورنۍ، په ټولو باندې لري. نو د دغه مسؤلیتونه ټول د ده په غاړه ده چې ابتدا کې د عقل او بلوغ او تصرفاتي کامله سره دا کار شروع کړي.
طبي ډاکټران معتادین سخت ناروغان بولي او په اسلام کې هم ناروغانو ته د روژې خوراک روا دی، آیا د اسلام له نظر هم دوی ته د روژې خوراک روا دی؟
لکه څنګه چې نور مریضانو نه الله تعالی قلم عفو کشکی په نور مریضانو باندې چې روژه نشینول، په دوی باندې دا شنه ده، ځکه چې دوی د اول عقل درلود، مسؤلیت درلود، دوی قصدن ځان مریضان کړي، ځکه د مریض حکم نه لري. اگر چې ظاهري ډاکټران، طبيبان غوی وایي چې دوی سخت ناروغان دي.
روزه له معتادینو سره د نشي په پریخودلو کې څه مرسته کولای شي؟
که یو معتاد غواړي چې صحت پیدا کړي، په اسلام کې ډېر لارې شته. امام شافعی رحمه الله نے قول نقل چا پختن او شکو کو چې دا حشیش یا دا کوم معتادی شیان چې خلق استفاده کی کسو کاغه استفاده ونه کی هو وجل سی مارګ ته مخامخ سی. امام شافعی سے جواب کی ویل چې ضروری ده حتی واجب ده چې دا نشئی مواد نه لګ لګ استفاده وکي خو بالتقلیل مراتبا، معنا یې دا ده چې کرا کرا به کم کی ځان به تداوی کی. بهترین تداوی دا ده چې ځان سره تصمیم ونیسي دا نشئی مواد هغه اندازه استفاده کی چې د ژوندې پاتې شي، کرا 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 په مراتب باید کم کی. دا یو طریقه. دومه طریقه بالکل روژه دا خپل یو ظرف ده د صلاح هدایات او داسې د صحت د هر شی لپاره لا نشان هم کولی چې دا روژې نه استفاده وکي، قصد وکي یو سهار روژه تر غرمه پوری، غرمی نه ورسته په دې باندې داسې حالت راځي چې امکان نه وزي، بیا کولی شي هغه نه استفاده، سبا ته تر مازدیګر کېدی شي، بله ورځ کولی شي ان تر ماښامه پورې روژه ونیسي. بالکل دا بهترینه لاره ده، بهترین یو فرصت ده دوی ته ځان په دې باندې تداوی کړي. یو روژه چې دا خپله په تغییر خاصیت کې تبدل حقیقت کې عجیب رول لري، یعنی کولی شي چې انسان خپل حقیقت چې هغه معتاد ده یا اعتیاد ده په نشئی توکو یا نورو بدو عادتو اخلاقو، هغه خپل حقیقت تبدیل کړي په صلاح او خیر او آرام معاشیت.
د معتادینو په باره کې د هغوی کورنۍ څه مسولیت لري چې د هغوی درملنه وکړي او روژې نیولو ته یې وهڅوي؟
دا یو فرصت ده د معتادینو د کورنیو لپاره چې رمضان کې خپل معتاد باندې توجه وکړي. ډېر خلک دا انتظار وباسي چې کال کې رمضان راشي، ځان سره وایي چې انشاءالله زه به دا رمضان کې دا مرض یا دا نسوار یا دا سګرټ یا دا نشه یا مخدره یا مسکره هر شی چې ده هغه زه ترک کوم. له دې نه معلومیږي رمضان خپله یو فرصت ده د هغوی لپاره چې د تداوی کړي. نو کورنۍ خامخا دا تصمیم باید ونیسي چې په رمضان کې زه خپل معتاد او مریض باید تداوی وکړم.
په دې برخه کې د دیني عالمانو مسؤلیت څه ده؟
دینی عالمان مسئولیت لري چې د دې کاروبار، د دې تجارت، د دې کارونده، د دې زراعت تحذیر بیان کی، جوشدار بیان کی، د شریعت کې کوم ممانعات راغلي هغه باید بحث کی، او نور روژه کې باید علما کورونای ته او نور نوې نسل ته باید تجویز کی چې روژه یقینا عجیب فرصت ده د تداوی لپاره، او روژه انسان صابر روزي.
د اسلام له نظره نظام د معتادینو د درملنې، پالنې او روزنې په برخو کې څه مسئولیتونه لري؟
فاصل او ابتدا کی د قاچاق منه کی، د زراعت منه کی، د کاروبار تجارت منه کی، هغه وروسته بیا راسی په افراد باندې افراد تداوی وکي، خلق باید ورسره همکاري وکي، مسولیت او مکلفیت لري چې نظام سره کومه کی په دې راسته کې، ځکه دا یو انساني معامله ده نه سیاسي ده. نو ټول انسانان باید په دې باندې توجه وکي، په راس کې باید نظامي ټول نظامون هر چیرته چې د مسولیت او مکلفیت ده چې تش په نامه نه باید حقیقي کار وکي، د دوی تداوی کی د کورنۍ په همکاري سره.
دا زهرو کاربن په دې خبرونه کې د نشئی موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
تر نو اوریدونکو اوس هم د خاطرې وار دی. د لغمان ولایت اوسیدونکو ادریس چې اوس د معتادینو د درملنې په مرکز کې بستر دی، تر نشې مخکې د موټرو مستری و چې په ورځ کې به یې 3-4000 افغانۍ ګټلې او په سیمه کې په تکړه مستری مشهور و. خو کله چې معتاد شو، مشتریان ورباندې بې باوره شول او اوس څوک موټر نه ورولي. ادریس وایي چې یوازې دومره پیسې ګټي چې نشئی مواد پرانیسي. دا چې ادریس ولې نشې ته مخه کړه او نشو یې بدن ته کوم زیانونه رسولي دي، په دې اړه یې زموږ سره د زړه خواله کړې ده.
نه نشه مخکې مطالب د مکتب وم، دولسم مې چې خلاص کړ بیا بوکس ته مې شروع کړ، تمرین مې کوم، خو کیک بوکسر وم، مې هغه سامل کې اخته شوم، مې بوکس مرانه پاتې شو، ډنګر شوم، اډوکې مې وچ شي، ځان مې چې کته پوه شي ځان نه ډارېدم، د قواره مې خراب شوی وم. خپله کوپی کاش د موټر او رنګمانه مې د موټر ښه مې کارم جوړو، خپله مې استاد مې خپل ځان ته دکان نه نمه، شاګردان هم لرم دو درې دانې، د ورځې کم مې ګټه پوه شي 3000-3500 تر 4000 پورې زما پیدا وي. خو والا بس د بلال ملګرو سره ناسم، بس یو ورځ را باندې پانو چې بل سګرټ باندې وای وهله سګرټ انسه قرا قرا چرس ته خدمه شیشې ته خدمه، بس یو مې پودر نه دی وهلی، نور مې یو نه نه پاتې، سګرټ مې وهله، چرس مې وهلی، تریاک مې وهلی، ان مې زرقې ته کړې ده ته پچکاری والا رګونه مې او رګونه نه دی پاتې ټول وچ دي. د ما تقریبا یو وته کله کې سینې شکوم، د مکتب لوم صرف نه مې نشه شروع کړل، لومړی نشه مې پنجاپان نه شروع کړ، بیا سګرټ شي بل چرس بیا ځکه په شراب تابلیټ شو، مې شیشې ته وختم، بیا تریاکو ته وختم. د بدن د مخ جلد ته مې توان نشدلی ده، د لاس بندو هډوکي ته مې توان نشدلی ده، وچکړی یم، ډنګر شوی یم، مخکې ښه چاغم، بوکسر وم، هر یو کوڅې کې ورانډارېدو هر یو مې ګوري را پورې خان یار یم. والله مخکې مې نشانه کوله، کار مې ښه جوړ و، اوس د سمو د کې د نشه مې ډېر شوی ده، مشریز مې نه لرم، هر یو سړی چې بېرته تختي په اندغه د مریضي مشکل ده. مریض د سړی چې کوم سامان خلاص ہے موٹر پر تو سامان نشی تڑ لے کنا ڈیر اند شوی دی موٹر میں خلاص کر تڑ لے پوش موٹر رکت نہ کیں میں بل ساز ذرا ہو سے نہ پنیشے میں کم لگا ولے بس 200 300 تر 500 پوری ما دو روز لگا ولے جان نہ مخ سے نشم لے کول خو ما اوش د نشہ کوم دوسان مثلا نہ کینی ٹولا نہ مخ گزئی او دا سم مشکلات نہ جوان کلاس نہ مخ کی شوی نہ اوس گوش نشین مخبل جان تا کینم مخبل تے خرمہ کورته سپیشل روم او کورته ورکوم په شنو نور خپل خپل کار مې پیږي بس نور څه څه کار نه لري ولاده نشي لاره جنگ میډیا کار ورځ باندې ما جنگ کور کې او کني شم نه کولم واده وخت کړه او کاروبار مې جوړو
تازه دی رادیو درنو اوریدونکو دا دی د زهرو کاروان خبرونه ورستې برخه تر ورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو د ډرامې کې صدا شې چې سلیم یو ګړندۍ موټر دربست کرایه کوي او لخپل کورنی سره یو ځای له یو ولایت څخه بل ولایت ته روانيږي خو په لار کې ټول کورنی مری او سلیم یوازې پات کیږي دا چې د دې غمجنې پیښې علت څه ده دا به په دې ډراما کې واورو
السلام علیکم استاد
وعلیکم السلام ستړی مشی
او ساجان تر جلال آباد ته پوره پچوزي
دروازه زی
هو دروازه زو
بس زرا وانه راکه کنه
خه سمدا خو یو شرط لرو هغه دا چې مو په خوخه بځي
او نشوم څنګه ستاسي په خوخه
ما ویل دا خزی او ماشومان را سره دی کپلار کې یو ځای درېدلو موټر به بیا راته ودروي
بیګم اوس بادارا بس داسی او بولا لکه دا موټر چې تر جلال آباد پورې بیخی ستاوی
بس خیر اوسې استاد خزی دروخی زو موټر ته استاد دا ډاله خو خلاصه کچ ماشومان حالت کینی ټول په سیټو کې نه ځایو
په دواړو سترګو راځي ماشومانو
حالت ځکه نه ما اخوا
ځای په ځای شو په خیر
او ځای په ځای شو درځل خیر سره
پادارا تا دی اولادونه دی
اوه اولادونه وی دی
په جلال آباد کې کار لري که څنګه
حال ته ورور وسیږي د زوی واده ده هغه واده ته رواني
خا اوس پوښوم
استاد څه کوي په موټر کې د چرسو سګریټای وه
سګریټای خو ځخپل وم تا ته خو نه درکوم ته څه مشکل لري ورور
څنګه ما ته مشکل نه دی په نشه کې موټر چلاول خو ډیر خطر لري کو خدای مکړه موټر چپا شو نو ټول به تبا شو همدا مې ټوله کورنۍ ده
یار باداره ډېر ډارن سړی زه د لس کاله کېږي چې پر دې لاین موټر چلوم او د چرسو سګریټای هم ورسره وهم ته مې وینې چې هېڅ بالام نه یم وهلی
ګوره استاده متل دی وایي مانګای هره ورځ نه ماتیږي په نشه کې څوک په ځان نه پوهیږي هم به ځان تبا کې هم به مونږ
یاره که ریښتیا درته ووایم نو تر څو چې مې سګریټای نه وي وهلی بیخي موټر نشم چلولی نو نو ستا خو خدا وروره
کانو چې داسې ده موټر و درو موږ ستا سره هیڅ نشو
اخا چې ستا خو به دیږي نه به یې تکوم دا د سګریټ به مړکم نور څه وای خوشاله شوي
بس خیر وسی
ها ما خو ستاسې خبره ومنله اوس نو تاسې هم زما یو خبره خو ومنې کنه د غرمې د ډوډۍ وخت دی او ما سهار لا چای نه دی څکلی که ستاسې خوښه وي نو زه به دې هوټل کې ډوډۍ وخورم ډېر وږیم که تاسې نه وي خوړلي تاسې هم وخورئ
سمه ده ورشه ته دې ډوډۍ وخوره
ډېر وخت نه تېروم وروره زه راځم
سړیا دا څه بلا موټر وان سره مخ شولو دا خو چرسی دی داسې نه وي چې موټر چپا او یا یې ټکر کی
رښتیا هم چې چرسی دی خو څه وکړو اوس نو
یوازې همدا یو موټر خو نه دی بل موټر به ونیسو
اوس خو لا ډېر لرې شوي یو بل موټر کله پیدا کیږي زه توکل په خدای اوس خو یې وعده راسره وکړه چې سګریټای نه څکوم
دا دادے راغلم بادارا زب یو زل داد موٹر ٹیرونام لگو گورم بیا بو نوزل خیرہ
وسڑیا دی موٹر وان تے پم شو کنا ستر یہ تکی سری وی لک چے دی ڈوڑی پپل مے کھڈی چر سو ہلی دی
نہ پوی گم زما ور تے اس پم نو
اندا دے اوز بو نوزل خیرہ سرا دعا او کے دے خیرہ
استاد موٹر لگ خرار چلاوا والے دوبرے بیڑے لرے
اور او سڑے امخ کی دے ہم زما سورا خراب کرو تا ویل چ چرز مو ہا سال خاطر میں پوٹل کی سگریٹ ہے ہوا اس بیارا تا وے کی موٹر خرار چلاوا رخن استا مزدور نہیں ما
چھے سگریٹ ہے دے ہوا ہے
او سگریٹ ہے میں ہوا ماول بیا پلار کی دے سگریٹی جازا نہ را کوی دیو پرزائی میں دو سگریٹی آنو وحل مولا سگریٹی پراتا کلشوان کا والیشو
وستڑی یاد دو ہے ستبنا موٹر تیز چلائے
گوستازا داتسکاوی مخ کے میں در تو ہوئے چو موٹر لگ پا آراما ہو چلاوا داتسکاوی واجنے مو
مداری گا نمری
استاد تو والے پا خبر رہنا پوئے گے وائے موٹر پا آراما ہو چلاوا
آرام نکی اور دا لس کال زندہ سے موٹر چلاو ما پریند چک بلڈی ریو ریو کو پا غلط کراز میں خفا مشا نا وقت کی گی داشنا دیدن تزاما نا وقت کی گی داشنا
وستری آتا پوکا ولی دبرا تیز چلائی موٹر
وخل کو حالا راشی چو موٹر سے باشو حالا
اوف دا ماشومان خو مړه دي دا ښځه بیچاره ګۍ مړه ده ته ودرېږه دا سړی لکه چې ژوندی دی وروره ای وروره ته ژوندی یې
زه ژوندی یم خو کاشکې چې نه وای ژوندی تر دې ژوندی مې خو مرګ ښه و میرمن او ټول بچیان مې مړه شول کور مې وران شو زه خو یوازې شوم زما کور خوران شو خدا تس بوک لواتا نا چکا دینا شو بلا او رکا کے او رکا کے
تازه دی راڈیو در ناوری دن کو دا زهر و کاروان خبروانا هم دم روا تر بیا دا الله پامان
د زهرو کاروان
سنا اللہ اللہ
زړونو پرتا الله او الله تکیا د زړونو پرتا